اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د رواني او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د کجکی د برېښنا د تولید بند د دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پر مخ تللې دي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له هغې ډلې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کمپاینونه روان دي. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو لمخې استعفا ورکړه.
ولسمشر د لوی څارنوال محترم فرید حمیدی استعفا ومنله. حمیدی صاحب د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر د خدمتونو د دراوي ترڅنګ استعفا ومنله.
فرید حمیدی د 1315 نویم هجری لمریز کال د وری په شلمه نیټه د لوی څارنوال په توګه له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا د تولید بند د دوهم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پر مخ تللې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال دغه بند د دویم فاز د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي چې تر 28 سلنه پورې چارې پر مخ تللې دي. په دغه فاز باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 105 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
ښاغلی خپلواک وایي د کجکی د بند لومړی فاز د 105 میگاواټه او دوهم فاز چې کاري روان دی د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند به په ټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مس عینک کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني آثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل په دې آثارو کې 1500 خټین او مسي لوښي شامل دي او پاتې سکې دي. ښاغلی مومند وایي موندل شوي لرغوني لوښي ملي موزیم ته لېږدول شوي او 2000 آثار چې زیاتره یې سکې دي د لرغونپوهنې ریاست ته وړل شوي چې په لابراتوار کې له مسلکي پاک کاری وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له یمن سره نوره مالي مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش وایي هیله لري چې د جګړه ځپلې یمن لپاره چې خلک یې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیارد ډالره بسپنه ټوله شي. د یمن یو بې ځایه شوي محمد جویدی چې په خوار ځواکۍ د خپلې اختلور تر څنګ ناست و رویټرز خبري اژانس ته وویل
د خدای شکر دی چې د لور حالت مې لږ ښه شوی دی، خو اندېښنه لرم که بیرته خپل ښارګوټي ته ستانه شولو دا به بیرته په خوار ځواکۍ اخته شي تر ډیره د بیکارۍ له کبله، ځکه زه کومه دنده نه لرم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سلو حکومتونو او مرستندویو ټولنو د مشرانو په ګډون د یو آنلاین کانفرنس په پیل کې له ټولو مرستندویانو وغوښتل چې د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته په سخاوت ځواب ووایي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق روان دی، خو نښې نښانې ښیي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې په مبارزه کې لا هم اوږده لاره پر وړاندې پرته ده. د غانا ولسمشر نانا اکوفو ادو لومړنی کس دی چې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. ادو او د هغه میرمنې ته پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جریان پر ټلویزیون خپرېده د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شو. نوموړي وویل دی غواړي د لویدیځې افریقا د دې هیواد خلکو ته وښیي چې واکسین اغېز لري. د هند صدراعظم نریندر مودی ته هم پرون د کورونا واکسین ورکړل شو. په همدې حال کې د چین د روغتیا چارواکو د کورونا ضد واکسین د کمپاین په اړه جزئیات خپره کړي او ویلي دي چې تر روانې جون میاشتې پورې پلان دا دی چې د دې هیواد د 1.4 میلیارد وګړو په 340 واکسین شي. په امریکا کې تر دې دمه 50 میلیون کسانو چې د ټولو وګړو په 415 جوړوي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه 1 دوز ترلاسه کړی دی. او د اوکراین وبخښي د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان وایي که اپوزیسیون د ده شرطونه ومني نو له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ته چمتو دی. پاشینیان دا څرګندونې پرون د پلازمینې ایروان په جمهوریت چوک کې خپلو زرګونه پلویانو ته د وینا پر مهال وکړې. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د پاشینیان ملاتړو او د اپوزیسیون فعالانو جلا جلا پراخ لاریونونه وکړل. ارمنستان وروسته له دې چې پاوڅ تېره اونۍ له واک څخه د صدراعظم پاشینیان د لرې کېدو غوښتنه وکړه له سیاسي کړکیچ سره لاس ګرېوان دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیوي مجلې له خبرولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ترکیې یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې د افغانستان مرسته کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پرون د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جواز ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. شغلی عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ترکیې د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی او ترکیې چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. شغلی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د عمر زاخلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګری ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د فبروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوي موافقه برحال ساتي که څنګه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او اوس هم قدرمنو اورېدونکو د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړې.
ډیلی بیست امریکایي خپرونې د زلمی خلیلزاد په تازه پیل شوي سفر یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې عنوان لیکل شوی چې د بایدن ټیم له طالبانو سره خپلې لومړۍ خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوشنبه کابل ته ورسید او له افغان مشرانو سره یې د سولې په ارتباط خبرې وکړې. دی به د سیمې ځینو پلازمینو سربیره له طالبانو سره په دوحه کې وګوري. په مقاله کې راغلي خلیلزاد چې د افغانستان لپاره د دریو بیلابیلو ولسمشرانو استازی پاتې شوی سیمې ته په یو حساس وخت کې تللی. له یوې خوا د دوحې په تړون کې دوه میاشتې پاتې دي او له بلې خوا په دې اړه په نړیواله کچه ګونګوسې روانې دي چې آیا بایدن به دغه تړون ته ژمن پاتې شي که څنګه. ډیلی بیست لیکي د بایدن په ولسمشرۍ کې د بهرني سیاست له لومړنیو مهمې پرېکړو یوه د افغانستان له شل کلنې جګړې د وتلو په اړه ده، خو وخت په چټکۍ په تېرېدو دی. بایدن واک ته په رسېدو سمدستي د افغانستان تړون تر بیا کتنې لاندې ونیوه. د مقالې له مخې جیو بایدن چې د افغانستان د وضع د لا تاوتریخجنېدو په خلاف دی، د وتلو کسانو تر سخت فشار لاندې دی چې تر مې پورې د عسکرو له ایستلو ډډه وکړي. د امریکا طالبانو د دروشلم کال د فبروري په تړون کې د را روانې مې لومړۍ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو نیټه ټاکل شوې. طالبانو د دغه تړون په یو کلن کېدو له امریکا وغوښتل چې په خپله ژمنه ودرېږي. ډیلی بیست خبرونې د ترامپ په دوره کې د امنیت شورا د یوې مهمې غړې لیزا کورتیس په حواله چې تر مې وروسته هم د عسکرو د پاتې کېدو او هم د دوحې تړون د خوندي ساتلو پلوی ده لیکي د خلیلزاد په څیر مرکچیان باید په جامع اوربند او سیاسي لارې ټینګار وکړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې بایدن باید په افغانستان کې پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر جیو بایدن ته داسې تړون په میراث پاتې دی چې له مخې یې امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. په مقاله کې وړاندې راغلي مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو کمښت او بشپړ وتل په وضعیت پورې تړلی بلل کېده. طالبانو ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په بدل کې له ترهګرو ډلو له هغې جملې القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي، له افغان حکومت سره خبرې پیلوي او تاوتریخوالی کموي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه تر اوسه پورې څوک استدلال نشي کولای چې دا شرطونه د مې تر لومړۍ عملي کېږي که څنګه. وړاندې راغلي امریکا د دې لپاره افغانستان ته ولاړه چې نور له دې هېواده کوم ګواښ ورته متوجه نه وي. د ورځپاڼې په لیکنه که له افغانستانه وتل د امریکا په ګټه نه وي باید دا کار ونه کړي، آن که چېرته په افغانستان کې د طالبانو او نورو ټولو ډلو سره جګړه په دوامداره توګه روانه هم وي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا واورئ چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډېره ځوان افغان لوبغاړي غوره شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په لسمه وي. د افغانستان په کوربتوبه دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په اولسمه وي.
د افغانستان د لوبډلې په نوملړ کې ځوانو لوبغاړو ته دا ځل ډېر فرصت ورکړل شوی. موږ به وریو چې یاد لوبغاړي به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري، او همداشان درته ویلی شم چې د لوبغاړو په غوراوي کې دا ځل اتلت منیجمنت سیستم ډېر رول درلوده.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. او اوس هم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا مولې غوړېدلي. پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو
د بحرنی ژبو سره آشنایی
ل لیکوال صدیق الله بدر څخه باوري
زخ ډیر تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بحرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د خ نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجی کول
نور مطالب هم لرو لمړی مطلب پر واخلم د مورنی شپې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چاته دی د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي له 1999 کال راهیسې د فبروري 20مه په نړۍ کې د مورنی شبه په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان حکومت وایي چې سش کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي له کابل راپور لرو
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي خو آیا دا شوی د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي ترکمنی پشهي نورستاني شغناني واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول او زموږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګښت شته خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستاني وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي اغلی نورستانی که څه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه ډیر کوچنی او لوی ژبې موجودې دي په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زه
یو وازنه علت د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنۍ د ژب ژغورنې ورزنداو ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز منځنه وکړي همداراز د مورنۍ ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي
د دغه غونډو ترڅنګ سکهال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو بوایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 15500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده چې د شاوخوا 15 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولای که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نکوي په روسیو څو لسیزو کې د انټرنیټ لالارې د پښتو ژبې کارول زیات شوی دی لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر تلار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل د ژباړې برخه شوه د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه عزمی د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې وڼې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او وریدا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شو چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اتنولوګ لسرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندۍ او باثباته ژبو کې حساب کیږي. اب د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 24 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبو او څېړونکو ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوي چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واوریدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخي 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کرکتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسي په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همداراز په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونه صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شان ولیکم او هر وخت د ټولنیز شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی د تروسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کومنتونو کې لارښوونې کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزې وي د معنا له لحاظه یا د مفهوم له لحاظه چې هغه خبره ما سم نه وي رسولې، خو ما ته سمخ کاری. دغه عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې باید را ستا د دې شعر په دغه مصرع کې دغه خبره چې راغلې ده که دا دغه څه شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپله پوه شوم چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لرې ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې د هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یوه مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپله لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سمه کړي. اوس چې بیړه کوي، تېروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تېروتنې کوم او له همدې کابله کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم
یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وي، مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه یې ثواب وه، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په ځای په تی باندې لیکلو، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلی دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یوه اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یوه برخه سمه کړي، او بیا د کال په اخره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسې خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرمو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالاند کړ هغه شعر، او شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستولی.
اوږدی شپېو انتظار هم ستا یادونه، د زغم نوي شوګیرې در پسې راغلم، ژوند راشه اوس مې کلکه غېږ کې واخله، کړي مې ختمې فاصلې در پسې راغلم، پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې در پسې راغلم، خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کله کې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او نجونو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د ښځو د شعر په حصه کې، یعنی دغه د ښځې نه ویل کې اوس چې دي، اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوې دي، نجونې ښځې ډېرې او شروانی دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډیر شاعرانی لرو، د کیفیت لا اړه ہے
کیفیت کوم ستا د می اخه داس شاعرانی دي چې دا وسوس شعرونه وايي، د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهر ته د شوزو او چونو ورته ستنیدو، د بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعرۍ باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوې یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د یوې کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر کومه برخه ساس په نظر درې داسې برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې بهتره سي.
ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شي دي په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دي ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منئ، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده که توضیح که اغا مری حتا ده داوی که دی تراشو بله ده سه تأثیر کوي. دی افغان شزینه شاعرانو پودی رو شیرونو که ممکن یو چوک دا انتقادو کری چی شزینه احساس پا که کم ده، که ده شاعر نوم ده شیر لسر لری کو چوک با فکر که ایسی ده ده نارینه شیر ده چرنگه ده خبرم دستی ده
ده وست وست ما ده ده دیر بخواد خده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وزه کړي دي. اوس شیر خو داسې دی ستا دروني حالتون دی صحیح دی، چې بیروني هم دی، بیا دغه د باندني هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دي، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په څه ډول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، صحیح ده چې قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هو نځای کې نارینه و زده کړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس و عاطفه خو د انسانانو ترمنځ توپیر لري، نو بیا ولې ښځینه شاعرانی د نارینه و په پله باندې پل کېږدي، ولې خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یوه داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي، زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته په ټولو باندې
بربندې خبرې دي، یو خو بربندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر و در فیسبوک کې هغه سو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي، یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی. نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
زما مطلب دا او بخشه، زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه ای، نو حد اقل د ښځینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه ای ښځینه نه ای، یا ښځینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري. فرضاً له رواني اړخه د ښځو احساس ښځې ډېرې حساسې.
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونلیکې. زه د دې طرفداره نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم. ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي، لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره، دا احساس دا د یوې مېرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې د مېرمنې دي او د مېرمنې احساس هم پکې دی، او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم چې نشته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه سي. دا هغه دي ځوانانې دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نهسته. ما مخامخ خلکو ویلي، تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویېږي یا ښځه چې لویېږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي؟ دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستاسو خو کېدای سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي په لنډۍ
خو هیله هم دا سي هم د شاعري
وکړي. زه کوچنی وم دا د کندهار کې د کندهار روزګار نمایی که از ما ده مور ده پلار مزکی دی نو موش بزیتا پا دوبی بدا از وانا بیوالا ما خدای دیو وشید پا دوبی که با طول از تطلیل ده رخصتیانی چی بسولی ما از ده سلندی او ری دلی بیر او ده کاکری غالی چند ما اوس را پا یاد چی زد از حیران او لازم چی اقا خلگو ده چنگ ویلی پا ده اخترو کی نو ده اوس وسنی شایران چی دی دوی ویلی سی ده سی
نو کپور پاکی ووسی نو خو شیر شیر دے پار حال دیر منن
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو چخاورے
جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپېته غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بیلابیل کتابونه او چاپي آثار ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکري بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستې په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ارزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځنی نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا مې ډېره خبره ده. خو زه دا وایم چې الله تعالی دې موږ ته دا وس راکړي چې موږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو، هر ځای کې جوړ کړو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هلې ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د امانی فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولت پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنی څپا 12.5 او FM 100.5.
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړوي زما ساوي په همدې خو زما زړوي زما ساوي په همدې خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینی خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیت تر مکی در پسراغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمدزی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمدزی سره وشخې شو، له دې به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
کله چې لندن ته ورسېدم نو ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼاندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. کټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپل چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړې. برعکس هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو را وړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت. وګوره کې کړه دا به نه وایو، د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمدزی د فیسبوک له لارې خپروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامه د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمدزی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدو په نیت را پیل کړې و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ما ته هم دا فکر را ولاړ که چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپېڅلی سفر کتاب چې دی. خود وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پرېښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن دننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینه لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو. که چا دنده درلوده همی شکایت درلود، که یې نه درلوده همی شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسلهوارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپرېږي، نو ولې په ډېر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پس مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی. که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډېر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډېږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسېږم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅ وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپای کې ثبت راجستر شوي واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نه کړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزاد ایښی و، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوې نغمې سره رانغاړو. تر بلې اونۍ او بلې کڼې مو زحمت شبر تاسو ته.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.